په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې انتر سره شو. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځان مرګ برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی و وژل شو. په دغه برید کې د چارواکو په خبره لږ تر لږه شپږ تنه نور هم وژل شوي دي. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټي ښودونکي جلال الدین حقانی ورورو. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرست ان کابینې لومړنی غړی دی چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وژل کېږي. د نوموړي په وژل کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو لورو غبرګونونه څرګند کړي چې تفصیل به وروسته په خبرونه کې واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پریکړه چې ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو منع کوي غندلې او ویلې دي چې دغه بندیز به په افغانستان کې روغتیایي وضعیت له نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه نوې بندیز د هغو هڅو وروستۍ بېلګه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند ننګوي او تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو پر لاسرسي د نه توجیه وړ ګزار ده. د بهرنیو چارو وزیر ویلي مخکنیو بندیزونو ښځې له دې منع کړي چې نارینه ډاکتران یې درملنه وکړي او هم له نارینه محرم پرته له د سفر کولو راګرځول شوي دي. د بلینکن په خبره دغه تګلارې چې اوس له طبي زده کړو څخه د ښځو منع کېدل هم ورسره یو ځای کېږي نه یوازې د افغان میرمنو او نجونو بلکې د ټولو افغانانو روغتیا، هوساینه، خوندیتوب او ژوند له خطر سره مخامخ کوي. بلینکن ویلي متحده ایالات به د دغو بندیزونو د لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي او نور هیوادونه هم ورته اقدامات ته هڅوي. که څه هم د طالبانو حکومت پر طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو پر زده کړې د لګول شوي بندیز په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي او په دې اړه راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي، خو د روغتیا وزارت د یو شمېر چارواکو په حواله راپورونه کې ویل شوي چې د دغو انسټیټیوټونو ښځینه زده کوونکو ته د چهارشنبه په ورځ وویل شول چې نور دینه ورزي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند مارګریټ هاریس هم اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته د لګول شوي بندیز خبره تایید کړې او ویلي دي چې دغه پرمختګ د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د رسمي زده کړو د پایښت او غوښتنې په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. دا په روان کال کې د افغانستان په اړه د دې شورا څلورمه غونډه ده چې په دې هیواد کې د سیاسي، بشري او امنیتي ننګونو په اړه پکې د نړیوالې ټولنې استازي بحث کوي. د امنیت شورا ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشر روزا اوتنبایوا به د دې هیواد په اړه خپل درې میاشتنی راپور غونډې ته وړاندې کړي. د خبر پاڼې له مخې پر دې سربیره به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا استازی هم دغه شورا ته وینا وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د پولند صدر اعظم ډونالد ټروسک به نن د پولند په پلازمینه وارسا کې په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړي. د پولندي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه مشران به پر دې خبرې وکړي چې په اوکراین کې تر جګړې وروسته څرنګه د اروپایي ټولنې په زرګونو سوله ساتې ځواکونه ځای په ځای کېدای شي. د یوې پولندي رسنۍ د راپور له مخې دواړه مشران په اوکراین کې د جګړې له درېدو وروسته د یوه 40,000 کسیز سوله ساتې ځواک د ځای پر ځای کېدو پر مسلې غور کوي. پر اوکراین د روسیې د نږدې درې کلن یرغل د پای ته رسولو لپاره په بروکسل او واشنګټن کې ډیپلوماتیکې هڅې تودې شوي تر څو د اروپا کې د روانه جګړه چې په ټول سیسو کې تر ټولو لوی جګړه ده پای ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ نوم وته لوبغاړی محمد نبی ساخیل تیر ورس د زیمبابوی په وړاندې لوبي ورسته لومړنی افغان لوبغاړی شو چې خپل درې سومه د کرکټ نړیواله لوبه تر سره کړه. محمد نبی د افغانستان د کرکټ بورډ سره په مرکه کې وویل که څه هم دوی د زیمبابوی په وړاندې لوبه کې ماته وخوړه، خو په ټولیزه توګه د افغانستان لپاره چې کومې لوبې کړې دي ډېرې د افغانستان په ګټه پای ته رسولې دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دېش مې نړیوالو لوبو کې ګډون ورته د ویاړ وړ خبره ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه اخیستی د غبرګونونو په ترڅ کې په دې اړه هم پوښتنې راپورته شوي چې آیا طالبان په یوازې سر کولی شي دغه ډله په بشپړه توګه له منځه یوسي؟
داعش منظمان خپل هدفونو باندې بریدونه کوي، دا به اوس ډېر د طالبانو د توان نه پورته وي چې په یوازې توګه دوی شي کولی چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. یو شمېر افغانان په تېره ښځې ترې څه تمه لري؟
په دغه سوغونډه کې زموږ غږ اوچت کوي، زموږ غوښتنه هم دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه دوباره بیا خلاص شي.
په یو تفصیلي راپور کې مو نن د دسمبر د 12مې ټولو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې روغتیایي وضعیت کتنه کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د فرانسې د ولسمشر او د پولنډ صدر اعظم د نننۍ کتنې په باب واوري چې ویل کېږي له جګړې وروسته په اوکراین کې د په زرګونو سوله ساتو ځواکونو ځای پر ځای کول د خبرو یوه مهمه برخه ده.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه اخیستی ووژل شو. په دې برید کې د چارواکو په خبره لږ تر لږه شپږ تنه نور هم وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما اروپایي ټولنې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو سفارتونو او چارواکو په جلا جلا غبرګونونو کې د نوموړي وژنه غندلې ده. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو لوري د داعش ډلې خراسان ولایت څانګې د ځپلو له ادعاو سره سره د دغې ډلې منظم بریدونه دا ښکاره کوي چې طالبان اوس په یوازې ځان د دوی مقابله نشي کولی. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی ترور ته د غبرګونونو دوام. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن پنج شنبه په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې پرونی برید چې په ترڅ کې د دغه وزارت د سرپرست او د حقانی شبکې د مهم غړي خلیل الرحمن حقانی په ګډون څو تنه نور ووژل شول غندلی دی. په دې اړه د یوناما په بیان کې راغلی چې د ثبات په لټه کې د تروریزم لپاره هیڅ ځای نشته. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم نن په خپل ایکس پاڼه دا حمله غندلې او ویلي چې اروپایي ټولنه د تاوتریخوالي ټول عملونه په کلکو ټکو غندي. په کابل کې د سعودي عربستان، ایران او ترکیه سفارتونو د پاکستان د صدر اعظم رسیال ساغدار د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د قطر د بهرنیو چارو وزارت او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون افغان سیاسي مشرانو هم په جلا جلا پیغامونو کې د حقانی وژنه غندلې ده. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه کابل کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږو نورو کسانو د وژلو پخلی هم کړی دی. نوموړی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 5 میلیونه ډالره جایزه هم اعلان کړې وه. د فرانسې او جرمني خبری اژانسونو د داعش د تبلیغاتي چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د یوه ځانمرګي لخوا شوی دی. په جرمني کې د پوهنتون استاد او د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي د طالبانو له لوري د داعش ډلې خراسان ولایت څانګې د ځپلو له ادعاو سره سره د دغې ډلې منظم او هدفي بریدونه دا ښکاره کوي چې طالبان په یوازې ځان د دوی مقابله نشي کولی.
سره د دې چې طالبان همیشه دا خبره کړې چې داعش دوی ځپلی او داعش زیاتي وجود نه لري، لیکن موږ وینو چې داعش منظمان خپل هدفونو باندې بریدونه کوي. البته دا به اوس ډیر د طالبانو د توان نه پورته وي چې په یوازې توګه دوی شي کولی چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي، خو که واقعا هیوادونه په دې برخه کې متفق نظري او په مشترکه توګه دوی د داعش پر ضد مبارزه پیل کړي، نو بیا داعش تر کنټرول لاندې راوستی شي.
هم غوښتل چې د داعش ډلې خراسان ولایت څانګې چې د پرونی برید پړی هم منلې د متوجه ګواښونو په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پرون چهارشنبه بیا ښاغلي مجاهد پر خپل ایکس پاڼه کې د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه خبر پاڼه کې دا کار د خوارجو ګڼلی و. که څه هم په خبر پاڼه کې خوارج نه دي معرفي شوي، خو دا پکې راغلي و چې دوی په داسې بریدونو خپل هدف ته نه شي رسېدلی. د سیاسي چارو کارپوهان له ډلې تاریخ فرهادي وایي باید د هغو عواملو په له منځه وړلو چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې له پراخېدو سره مرسته کړې کار وشي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خطر داعش
د افغانستان لپاره د داعش ګواښ جدي دی، ځکه چې ځوانان کار نه لري او بېوزله دي، او دوی کولی شي چې ځوانان جذب کړي. نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي چې که په یو هېواد کې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو وي او ځوانان راتلونکی ونه لري، نو د داعش په څیر ترهګرو ډلو کې د ځوانانو د جلب او جذب ګواښ موجود دی.
د یادونې ده چې که څه هم طالبانو په وار وار دا ادعاوې کړي چې د داعش ډلې خراسان ولایت څانګه یې په افغانستان کې سخته ځپلې او په دې اړه اندېښنې بې ځایه دي، خو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته دې ډلې خپلو خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له وژل کېدو سره مو چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه اخیستی، په افغانستان کې د دې ډلې د ګواښونو په باب د یو شمېر افغان سیاسي کارپوهانو نظرونه واورېدل. حقانی داسې مهال په کابل کې وژل کېږي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه اخلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت خبري کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر او یو شمېر نور چارواکي د افغانستان روان وضعیت وارزوي. یو شمېر افغانان په تیره خزي له دا ډول غونډو څه تمه لري؟
په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن د دسمبر 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر روان وضعیت غونډه وکړي، یو شمېر افغانان دا ډول ناستې د دوی لپاره هیله بښونکې بولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی، خو پکار ده چې د دوی په خبره د افغانانو د مهمو ستونزو لکه د ښځو د حقونو او بشري مرستو په اړه پکې خبرې وشي. د کابل اوسیدونکي ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یوازینی غوښتنه چې په دغه غونډه کې زمونږ غږ اوچت کړي، زمونږ غوښتنه هم دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه دوباره بیا خلاص شي تر څو نجونې کولی اوسي خپل هیلو ته ورسیږي.
د پروان کال کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورمه غونډه ده چې جوړیږي، او د دغه هیواد د سیاسي، بشري او امنیتي ننګونو په اړه د نړیوالو د اندېښنو ښکارندویي کوي. دا غونډه به د افغانستان په وخت د ماښام 9:30 بجې ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما د دسمبر په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د یوناما مشر او د دې سازمان د سرمنشي ځانګړی استازی روزاوتون بای بابا دې غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا نږدې لس ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې اغلی اوتون بای بابا په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور په اړه هم وغږیږي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12مه نیټه خپور او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی او امنیت شورا ته وړاندې شوی راغلی چې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده عامه مشارکت زیات کړی، چارواکو، دینی عالمانو او خلکو ته یې د یووالي او اطاعت پر اړتیا او د شرعي قوانینو پر رعایتولو ټینګار کړی دی. په راپور کې دغه شان زیاته شوې د اټکل له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک په 2023 کال کې جدي بشري ننګونو سره مخ دي، او د نومبر تر 11مه د روان کال د بشري اړتیاو او ځواب ورکونې پلان د 3.06 میلیارد ډالرو د اړتیا ور بودیجې یوازې 5.5% ترلاسه شوې. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محبوب رحمانی د امنیت شورا له نننۍ غونډې د خپلې تمې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانان په ډېر بې وسلۍ کې اوسېږي. دا ډول غونډې سربېره پر دې چې نور پروګرامونه هم لري، خو باید د افغانانو پر بې وسلۍ، وږیتوب او بېچارهګۍ هم تمرکز وکړي او دې موضوعاتو باندې باید فوکس وشي.
د امنیت شورا په مخ کې ورکړل شوې اعلامیه ویل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر او د یاد سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا استازی به هم دغې شورا ته وینا وکړي. په دې اعلامیه کې دغه شان ویل شوي وو چې د افغانستان د بندیزونو کمیټې د نظارتي ډلې او یوناما د ماموریتونو د غځولو په ګډون بېلابېل مسایل به د دې غونډې په اجنډا کې شامل وي. د یوناما ماموریت د راتلونکي کال د مارچ میاشتې په 12 نیټه پای ته رسیږي. د طالبان حکومت وایي چې ذبیح الله مجاهد په کابل کې تولونیز خصوصي تلویزیون ته ویلي د دوی د سرپرست حکومت د استازي له ګډون پرته به د دې غونډې پرېکړې عقدې او له واقعیته لرې وي. هڅه مو وکړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق سره د دې غونډې په اړه وغږیږو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلي فایق د دسمبر په 3 نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه په دې غونډه کې به د روس او تنبای واو د اوچا د استازو سربېره د امنیت شورا غړي هیوادونه، د افغانستان د مدني ټولنې غړي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او همدارنګه هغه هیوادونه چې د دې شورا غړي هم نه دي ګډون وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دې هېواد کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په یوه تفصیلي راپور کې مو نن د دسمبر د 12 ټولو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې روغتیایي وضعیت ته انکتنه کړې، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د پولند صدر اعظم ډونالډ ټرسک به نن د پولند په پلازمینه وارسا کې په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړي. د پولندي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه مشران به پر دې خبرې وکړي چې په اوکراین کې تر جګړې وروسته څرنګه د اروپایي ټولنې په زرګونو سولسات ځواکونه ځای په ځای کېدای شي. نور جزئیات د حسین احمد زی په راپور کې.
ټاکل شوی ده چې نن د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پولند له صدر اعظم ډونالډ ټسک سره په پلازمینې وارسا کې وګوري. دا مشران پر دې خبرې کوي چې په اوکراین کې تر جګړې وروسته هلته څرنګه د اروپایي ټولنې سولساتي ځواکونه ځای پر ځای شي. له نږدې درې کلن جګړې وروسته په بروکسل او واشنگټن کې ډیپلوماټیکې هڅې تودې شوې دي چې د سولسیزو وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د وی پولندۍ رسنۍ راپور ورکړی دی چې د اروپایي ټولنې دا دوه غړي ودونه په پام کې لري چې د اوکراین لپاره یو سلویخت راکاسیز په وړې سولساتې ځواک د مختلفو ودونو له سرتیرو څخه جوړ شي. د امریکا متحده ایالاتو د نوومبر په 15مه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ بریا په اروپا کې ډیپلوماسۍ ته وده ورکړه، ترڅو د جنوري په 16مه نیټه د واک ترلاسه کولو د مخه په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د منلو وړ جوړجاړی رامنځته شي. منتخب ولسمشر ټرمپ ادعا کړی چې هغه کولی شي په 24 ساعتونو کې جګړه پای ته ورسوي، خو دې خبرې د اندېښنې راپورته کوي چې هغه کولی شي اوکراین دې تار کړي سو داسې یو روغې جوړې ته غاړه کېږدي چې د اروپایي ټولنې امنیت له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالات د اوکراین په جګړه کې لوی رول لوبوي، ځکه چې په نظامي برخه کې د اوکراین تر ټولو لوی تمویلوونکی دی. ټرمپ ګواښ کړی که د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خنیت له خبرو کولو ډډه وکړي، مرستې به پرې کمې کړي. ډونالډ ټرمپ چې د کیف کلک ملاتړی دی، د ډسمبر په 10مه ویل چې د سولې خبرې په ژمي کې پیلېدای شي. په داسې حال کې چې وارسا د جنوري په 1 نیټه د اروپایي تهدید محلنۍ مشرۍ لپاره چمتووالی نیسي. زلنسکي د سولې د هر ډول تړون په برخه کې د لویدیځ د کلک امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې او استدلال کوي چې روسیه کولی شي یو ځل بیا د خپلو ځواکونو له چمتو کولو وروسته برید وکړي. متحده ایالات او برېټانیا په 1994 کال کې اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل، سو دا هیواد وهڅوي چې خپلې اټومي وسلې پرېږدي. خو کله چې روسیې د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه ونیوله، هیڅ هیواد یې دفاع ونه کړه. په داسې حال کې چې اوکراین له ناټو سره یو ځای کېدو ته انتظار کوي، د لویدیځ سلویغ سره سولساتي ځواک به د دې هیواد امنیت تضمین کړي. د روسیې د نږدې درې کلن یرغل د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسي په دې میاشت کې د ډسمبر په 1مه په پاریس کې د ټرمپ، ماکرون او زلنسکي له خبرو سره ګړندی شوه.
لخبرونو ور آخوا.
نن د دسمبر 12 ټولو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې ډیری خلک روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی شکایت کوي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او ان له اقتصادي ستونزو له امله دوی په خپله هم نشي کولی چې د اړتیا پر مهال د ځان او د کورنیو د غړو درملنه وکړي. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر روغتیا پالان هم د مرستو د پڅ بهیر او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې برخه کې د رامنځته شوو خنډونو څخه شکایت لري. جزئیات د سینه ککړ پر پورت کې.
د دسمبر 12 د ټولګډونه روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ سکل په داسې حال کې را رسېدلې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کورنۍ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د درملنې لپاره باید اوږده لاره مزل وکړي. یو له دوی څخه د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د نرګوسا سیمې اوسیدونکی مقام خان دی چې وایي شاوخوا یو اونۍ وړاندې په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله ماشوم یې مړ پیدا شوی و. د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق د یونف پی د نومبر په 13 ویلي و چې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي کموالی د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې د امیندواري او د درملنې او مخنیوي وړ ناروغیو له امله په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور ومري. مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ شاوخوا 168 ماشومان د زیږون پر مهال د ورته عواملو له امله مري. د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ اوسیدونکي چې د کورنۍ ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې تازه ویلي چې 1.2 میلیون افغانان د 3 دیشو ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې ان په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي سربیره اقتصادي ستونزې هم د یو شمېر کورنیو د پر وخت درملنې پر وړاندې یو خنډ بلل کیږي. د خوست ولایت د وچه خوړی سیمې اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای خپل او د کورنۍ د غړو پر وخت درملنه وکړي.
ریزان خور کې شته دی ولکه دی ډاکټر دی پیس روپے نه لروش د ملکی رختون د کله کله وی سوغي کې لګ دوا ور کې غي سن جوړيږي دی پیس روپے نه لروش مونږ شخصي ډاکټر ته وی سن چې ګولې ور کې بیرته راولو چاره را نوره کده چې سو کې ور په درک نه لګيږي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي د ټولګډونه روغتیایي پوښښ نړیوالې ورځې د لمانځلو موخه دا ده چې هر څوک هر چیرې کولی شي مالي ستونزو سره له مخامخ کېدو پرته روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ومومي. ملګري ملتونه وایي چې دا ورځ درې مهم اړخونه لري، چې لومړی یې د نفوس پوښښ دی چې څوک روغتیایي خدمتونه ترلاسه کوي، دوهم د خدمتونو پوښښ دی چې کوم روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي، او دریم مالي خوندیتوب دی څو دا ډاډ ترلاسه شي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د مالي ستونزو له امله نشي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانان له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو اړمنو کسانو عمومي شمیر اوس مهال 20 میلیونو څخه زیات دی. سربیره پر دې د افغانستان د روغتیا سکتور هم له ډېرو ستونزو سره مخ دی. په تېرو 2 لسیزو کې د افغانستان د روغتیا سکتور په لویه کچه د نړیوالو سازمانونو او ادارو لخوا تمویل او ملاتړ شوی دی، خو د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه سکتور د نړیوالو ادارو د ملاتړ د نشتون له امله د سختو ننګونو سره مخ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د روغتیایي اړتیاو د شدت د عمومي درجې پر بنسټ و ولایتونه فرا، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا او زابل له بحراني یا ډېر شدید اړتیاو سره او پاتې وویشت ولایتونه له شدیدو اړتیاو سره مخامخ دي. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي هم پخوا ویلي و چې د هیواد له شاوخوا 400 ولسوالیو څخه دا مهال یوازې په 90 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه فعال دي. د روغتیایي برخې یو شمېر کارکوونکي هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا برخه له ډېرو ننګونو سره مخ شوې ده. د یوه دولتي روغتون ډاکټر غلام دستګیر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مالي سرچینو او روغتیایي کارکوونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، د بېلابېلو ناروغیو پراختیا، د درملو او صحي تجهیزاتو کمښت او نور دا مهال د افغانستان د روغتیایي سکتور له عمده ننګونو څخه ګڼل کېږي. نوموړي زیاته کړه:
ما مشکل زیاتی در بخش صحت داریم، بلخاصه
موږ د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لرو، په ځانګړي توګه په دولتي برخه کې. د دې لپاره چې زموږ ټولنه ډېره بېوزله ده او دولتي روغتیایي خدمتونو باندې تکیه ده، نو زه له دولت او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوم چې د پخوا په څېر خپلو مرستو ته په دې برخه کې دوام ورکړي څو د خلکو روغتیایي ستونزې حل شي.
ډاکټر غلام دستګیر دغه شان په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو کمښت هم د یو له مهمو ننګونو په توګه یاد کړ. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیر په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په اتمه خپور شو، په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنه دا مهال ده چې د طالبانو حکومت تازه په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو د مشر دغې پرېکړې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي. په دې لړ کې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه اغېزې ولري. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې تل ویلي چې په افغانستان کې د روغتیا سکتور وضعیت هغومره نازک نه دی لکه څنګه چې نړیوال سازمانونه یې راپور ورکوي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت او روغتیا وزارت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د روغتیا په برخه کې له دغه هیواد سره همکاري وکړي. دغه وزارت درې ورځې وړاندې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې د طالبانو حکومت او روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي د روغتیا نړیوال سازمان له مشر، د نړیوال بانک له استازو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له مشر او د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسؤلینو سره په لیدنه کې د روغتیا په برخه کې د شته ستونزو د حل، د روغتیا سکتور د پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو د جلبولو غوښتنه کړې ده. سږ کال د دسمبر 12مه د ټولګډونه روغتیایي پوښښ د نړیوالې ورځې موضوع ده. روغتیا دا د دولت مسؤلیت دی چې د حکومتونو رول په ګوته کوي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک د روغتیا پاملرنې او وړتیاو لکه خوړو ترمنځ انتخاب کولو ته اړ نشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه دلمند ولایت کجکی دول سوال د جناور د علاقې خبر کوم. روز مردا کنده کنمریز گنج د غړول د تنګیت موس په کنمریز کې پاوتک یو گنج دی دادا. یو گنج د سیرش پشی په سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه غوي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج سره دی. هغه تنګی ته چاړول دی، هغه وروره یو گنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه وړي تنګی ته. هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي گنج بېرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو. دې ملت د په زور حکومت چې په ملت کې او د چا زړه دی چې د خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راکوش کړوي. د دې جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوالې ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.